سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوي خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د اروپا د پارلمان مشروي طالبان خزي لمخې لري کوي او اروپای ټولنه غوړي چې افغان مېرمنې پرمختګ وکړي. روبرتا مست سولا پرون په ټویټر ولیکل چې د افغانو مېرمنو حقونه په چټکۍ تر پښو لاندې کیږي او سختې تر فشار لاندې دي. د اروپا د پارلمان مشر پر طالبانو نیوکه وکړه چې لشپږم ټولګي ورپورټ ته د نجونو د ښوونځیو مخنیولی ده. تر 15 میاشتو ډېر وخت وشو چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نجونو منځنۍ ښوونځی او لیسې بندې دي. د ایران د سپای پاسران انقلاب اسلامي ځواکونو د عراق په شمال کې د کردانو پر مرکزونو د توغندیو او ډرون الوتکو برید کړی دی. تهران دا کردان تورن کړی دی چې د ایران دننه په ناکراریو کې لوی لاس لري. د راپورونو له مخې اردبیل هوایي ډګر ته څیرمه د ایراني کردانو د کولمه ګوند او د ایراني کردستان د ډیموکراتیک ګوند مشرانو مرکز پنخه شوی دی. د ایراني کردستان د ګوند یو جګ پړي غړي محمد نظیف قدری د دې برید پر مهال چې وړ مورزو شو وو شو. بلورتا د هنګو پونم په ناروې کې د بشري حقونو میشت ډله وای چې ډنیز وکونه د ایران په لویدیس کې وړ مشپا د میروان او جوان راوت خارونه همشتلې چې لکتر لګې دی لاس کسان پکې مجل شوی دی. نړیوالو مرستندویو له مالدو سره تر 100 میلیونه ډیر د مرستې ژمنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د دې مرستو په تړاو د جوړې شوې غونډې کوربه و. د وویل چې د اوکراین په ګاونډ کې مالدو د جګړې له امله زیانمنه شوې ده. د اوس لپاره د اروپا په ختیځ کې د کوچنۍ هیواد هم د انرژۍ له کمبود سره د اوکراینی کډوالو د ورتګ له فشار سره او هم د روسیې له لوري له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. خو هم په دوو نړیوالو غونډو کې له مالدو سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه شوې وه. خو د دې هیواد اړتیاوې مخ په ډېرېدو دي. دا 2022 مونیخ نړیوال امنیتي او نظامی کانفرنس ته د روسی رسمي پلاوی نور بلل کیږي. د خبره آلمانی ډیپلوماټ او د مونیخ کانفرنس مشر کریستو فویسکن پرون په یو ټویټ کې کړی ده. هغه لیکلی دی موږ به دوی یعنی روسانو ته د پروپاګاندا لپاره داسې یو پلیټ فارم نو ورنه کړو. د مونیخ نړیوال نظامی او امنیتي کانفرنس چې د نړیوالو مسایلو د بحث لپاره یو مخکښ فورم دی دا 2023 کال د فبروري په 12 پیلېږي او په 19 پای ته رسیږي. د تیرې فبروري راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی لویدیځو هیوادونو په روسیې بندیزونو ته مخه کړې ده. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن ارجنټین له سعودي عربستان سره، ډنمارک له ټونس سره، مسکو مکسیکو له پولند سره او فرانسه له استرالیا سره مخامخ کیږي. د دې جام لوبو په ترڅ کې پرون درې لوبې وشوې. په لومړۍ یوه کې انګلستان پر ایران شپږ ګولونه وکړ او دوی یې وخوړل. هالند سینګیانګل ته د 2-0 ماتې ورکړه. دریمه لوبه د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ یوه د یوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټبال نړیوال جام د نړۍ 2 ټیمونو ترمنځ د قطر په کوربتوب له یکشنبې راهیسې پیل شوی دی. اوس هم ورځو د تازه هوا پروګرام ورو چې د تېرې اونۍ تکرار خبرېږي. په بخښنې سره د ځوان فکر پروګرام د تېرې اونۍ تکرار خبرېږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. هله د چې روغ او جوړ بوي. د کانکور پایلې د لړم شپې په 15 نیټه اعلان شوې چې ډېر شمیر ګډونوال پکې بریالي شوي، خو ډېر داسې دي چې هغوی پکې پاتې شوي دي، یعنی د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي، او ډېر هغوی چې بې نتیجې شوي خصوصي پوهنتونونو ته معرف شوي دي. موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو. هغه د کانکور ګډونوال چې په دې امتحان کې پاتې شوی دی څنګه کولای شي یو ځل بیا تیاری ونیسي او په راتلونکي امتحان کې داسې ګډون وکړي چې دوی پکې بریالي شي؟ طبعا کله چې یو څوک زحمت وباسي، درس وایي یا مثال ښوونځي ته ځي او راځي، دغه تکالیف ټولګالي، کله چې د 12 کلونو نتیجه دا راوځي چې دوی هغه څه چې غواړي هغه ته نه رسیږي، یو ډول منفي اغیز کوي په دوی باندې او دوی په اصطلاح زړه ماتې کوي، خو دا معنی دا نه لري چې دوی بیا امتحان هم ورکړي نو هغوی به له دغه ډول نتیجې سره مخ شي، بلکې په دې به هم وغږیږو چې څه ډول په رواني لحاظ دغه کسان بیرته تیارېدلی شي چې که تاسې وغواړئ هڅه وکړئ کولی شئ په راتلونکي کال کې کامیاب شئ. نو په ژوند کې دغسې کیسې شته دي چې سړی کله کامیابیږي کله پاتې کیږي، خو مهمه دا ده که یو څوک ولویده هغه کیننی بلکې بیرته راپاڅیږي. نو په دې اړه خبرې کوو زموږ میلمانه چې دي هغوی ټول د کانکور د تیاری کورسونه لري، دوی به مینې کلونه یې زده کوونکي روزلي دي، په دې اړه تجربې لري. له دوی سره به وغږیږو چې هم په درسي برخه کې دوی څنګه تیاری کولی شي او هم په رواني لحاظ دوی څنګه بیرته ځان اماده کولی شي چې په کانکور کې بیا ګډون وکړي او نتیجه یې هم کامیابي وي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې به ورشو استاد نورالله نوري ته چې دی په زابل کې د کانکور د تیاری کورس لري. نوري صاحب په خیر راغلې. غواړم له تاسې وپوښتم چې ولې یعنی ځینې زده کوونکي یا د کانکور ګډونوال په کانکور کې پاتې کیږي، ستاسې له نظره ښکاره عوامل څه دي؟
السلام علیکم هوا جان، تاسو ته او ټول اړیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
خو دې د کانکور نتیجې الحمدلله زموږ تاسې کانکور دغه برخه یا ملي اداره شکر د ښه فعاله ده. کار خدا و چې کانکور واخیستل شو او نتیجې ښې په وخت سره اعلان شولې. طبیعي خبره ده چې ځینې ملګري ښو پوهنځیو ته تللي دي او ځینې پکې پاتې شوي دي، بخت یاري نه وه کړی، چا خبره قسمت نه و. نو رښتیا هم خبره دي چې لکه تاسې په خبرو کښې مې یاداوري وکړه، که څوک ولوېدو باید پسې ونه لوي، باید راپورته شي. خو هر څوک چې موږ راپورته کېږي هغه یو کومکي کس هم ضرورت لري، هماغه کس یې باید یا په روحي لحاظ جوړ کړي، دې ته چې خپل د وجود هغه قوه چې کومه پکې ده هغه بېرته فعاله شي، هغه انګېزه باید بېرته ورکړ شي چې هر انسان چې ناکام شوی ده بیا کامیابي حاصله کړې ده. نو رښتیا هم خبرې خو ډېرې دي، خو زه فقط ځینې شیانو ته وایم چې یاداوري کوو. کله چې هر زده کوونکی له دولسمه صنفه فارغېږي یو هدف یا موخه یې ټاکلي او دې موخې ته به ځان رسوي، خو کله چې موږ موخه ټاکو نو دوه شیان پکې حتمي دي، یو پلان او یو امکانات، چې موږ خپلې موخې ته په کوم پلان رسېږو او کوم امکانات لرم. او کله کله په امکاناتو کې زده کوونکو لپاره ښه ښوونکي هم کېدای شي، امکانات واوسي دې مشکلاتو سره شریکې هغه ورته حل کړي. د مطالعې لپاره وخت ده، اقتصاد ده، کورنۍ و داخلي فزیکي امنیت و روحي لحاظ نیمګړتیاوې اقتصادي دا شیان ټول باید سړی په نظر کښې ونیسي، ځکه هغه امکانات دي، هغه ته بیا خپل پلان کې اچوي، بیا خپل پلان ته هدف ته رسوي. ځینې وختونه موږ نیمګړتیاوې په امکاناتو کښې دي، هغه امکاناتو نه شتون د دې سبب وګرځوي چې موږ له خپله هدفه پاتې شو. خو باید بېرته شروع وکړو. ادې تن خبره ده، وایي د هغو لابراتوار اور اخیستی و نو ده وویل خدای پاکه مننه چې ودې سوځوت، ځکه زه خپلې غلطۍ سوځوم بیا شروع کوم. نو که چېرته موږ په امکاناتو کښې کومه نیمګړتیا راغلې وي، هغه هم وخت سره نه وي مدیریت کړي یا موخه ګټه نه وي ترې اخیستې، نو راځئ هغه غلطۍ بېرته وسوځوو او بېرته ولاړ شو، بېرته شروع وکړو، قدم واخلو، موږ رسېږو او رسېدلي یو. ښه مثال لرم زابل کښې له موږ سره زده
کوونکي. نوري صاحب، پوښتنه مو دا وه چې که مشخص یاد شي کوم عوامل سبب شوي دي، ځکه یعنې کله که یو څوک غواړي چې مثال په راتلونکي کښې بېرته کامیاب شي باید هغه خپلو تېروتنو ته متوجه شي چې کوم ځای کې ستونزه وه. نو تاسې خو مثال تدریس کوئ، کېدای شي ډېر زده کوونکي در معلوم وي، مشخص که راته ووایي چې کومې تېروتنې سبب کېږي یا مثال په کومې کمې سبب کېږي چې یو څوک دې په کانکور کښې پاتې شي، غواړم په همدې اړه له تاسې واورو.
یو غټه ستونزه خو دا ده چې موږ کله کله شاګردان ځینې کتابونه مطالعه کړي بار بار، نو فکر کوي چې یاره زده مې کړل، د اخري وختونو کښې عموماً لږ کانکور ستړی وي مې، ځکه تا ته نه میاشتې مسلسل مطالعه کړي، اخري میاشتې کښې ستړی اسې هم لږ کمزوری شوی وي. خو دغه وخت کښې لږ شاګردان لږ ناغېړي کوي چې یاره راځه لږ تفریح وکړه، بس یوه جمعه پاتې ده، کانکور ته باید ښه اماده راشي. نه، دغه ورځې هم باید میس نه شي، په دغه ورځو کښې هم باید پوره پوره مطالعه وشي. یو دوهم زموږ مشکل عموماً دغه ده چې ټول زده کوونکي ښه کورسونو ته لاسرسی نه لري، ځکه موږ یوازې کابل، مشرقي او هرات و مزاره کې تقریبا کورسونه لرو، اما نور اطراف ولایتونو کې لکه مخبل زابل یادوله، صحت قندار یادوله، لوی ولایت پکې هلته مو بهترین استادان نه لرو. د کانکور د برخې مکاتب استادان یا لږ شانته بېغوري کوي یا ورسره ډېر تکړه نه وي. د کانکور برخې کې له شاګرد سره هېڅ کار نه وي کړی، حتی شاګرد په دې نه پوهېږي. یو ډول ته کانکور ورته معماسه وي، ډېر لوی ورته سخته وي، نو روحي لحاظ باندې وځپل شي. بالاخره هغه نه شي کولی، یوازې هغه زده کوونکي چې امادګي کې دي هغوی کامیابېږي. نو بیا په دغه نورو زده کوونکو داسې تاثیر هم اچوي، د خپل مارکیټ لپاره هم داسې کار کوي چې یاره که چا امادګي وویل هغه فاکولټی ته ساي، حال داسې که چا هر چا ښه مکتب وویل، کانکور دوه له همدې مکتبه دي، بالکل ښې فاکولټی ته تلای شي. نو فقط یو شی دی چې په اخري وختونو کې لږ بېغوري ده، او په مکاتبو کې د بهترینو استادانو نشتون ده.
مننه نوری صاحب، خوشحال اوسئ. استاد شبروز پکتین هم را سره دی. پکتین صاحب ستړی مشه، غواړم په پیل کې له تاسې هم د هغو عواملو په اړه واورو چې په کانکور کې د یو ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي.
د زده کوونکو د پاتې راتللو په کانکور ازموینه کې د پاتې راتللو ډېر عوامل وجود لري. زه دلته درې عوامل یادوم. لومړی د زده کوونکو ناسم انتخاب. اکثره زده کوونکي د انتخاب په برخه کې غلطي کوي، یا انتخاب باندې پوهېږي نه، او یا تاسو په هنجې انتخابوي چې یاغوی ورتیا او لیاقت دوی نه لري. دوام عامل یا دوام سپونزه چې دا هغه د زده کوونکو استعداد او ورتیا ده. ځینې زده کوونکي دومره استعداد او ورتیا نه لري دولتي پوهنتونونو ته لار پیدا کړي، یعنی هغه اندازه پوښتنې چې یو زده کوونکی د کامیابۍ تر بریده پورې رسوي، هغه شمیر پوښتنې زده کوونکی نشي حل کولای. او دریم لامل یې د دولتي پوهنتونونو د جذب کموالی دی. یعنی کله وی خو موږ وګورو د معرف له برخې یا د ښوونځیو نه زیات شمیر زده کوونکي فارغېږي، خو د پوهنتونونو جذب دومره نه وي، هغوی دومره ډېر زده کوونکي نشي جذب کولای. نو دغه درې عوامل د زده کوونکو د پاتې راتللو عوامل.
مننه، خوشحاله اوسئ. استاد شیرګل ځلاند شینواری چې د خپل هم د کانکور د تیاری او کورس لري، له ده څخه به واورو. ځلاند صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې ستاسو په نظر کوم عوامل سبب کیږي؟ مخکې ځینو عواملو ته اشاره وشوه، خو ستاسو په نظر که نور ځینې داسې مهم عوامل وي چې په کانکور کې د یوه ګډونوال د بې نتیجې کېدو سبب کیږي، ستاسو په نظر هغه څه دي؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیواد صاحب، کانکور هغه پروسه ده چې وروسته له 12 کلو یو ځوان خپل هغه لیاقت ازمایي، او دا یو چانس دی. دغه چانس ته ډېری ځوانان آماده وي. آماده په دې معنا هغوی یو خو موږ غټ مشکل دی، غټې ستونزې یا غټ عامل چې د دغو ځوانانو مخه نیسي، هغه په ښوونځیو کې د مسلکي استادانو نشتون دی. غیر مسلکي استادان دي. یو مضمون مثلا زه پښتو وایم، یو پښتو مضمون دی، هغوی خالي ورسي د مخې نه ورته ووایي چې تاسو دغه پښتو له مخې نه ووایي. هغه هم یو زده کوونکی جګېږي، هغه له مخې نه وایي. ولې؟ دغه ورته تجزیه تحلیل تشریح نشته، او هغه جزئیاتو باندې نه پوهېدل دي. کانکور بیا هغه ازموینه ده چې جزئیاتو نه سوالونه تاسو ته راوړي، خالی که عنوان در کړی وي نو جزئیات پکې نشته. دا مسلکي استادانو نه درلودل په ښوونځیو کې. د خپل زده کوونکي یو منظم مهالویش نه درلودل. کله چې یو څوک مهالویش نه لري چې زه سهار پورته کېږم، څه کوم، چېرته لاړ شم، څونه درس وایم، کوم کارونو ته ورسېږم، د شپې څومره درس وایم، څومره خوب وکړم، که چېرې دغه مهالویش نه لري لسم نه بعد، دغه غټ عامل بده کېدلای شي چې کانکور کې خانه تجاور لري او بریالي نشي. دریم خبره په خوندوی کې د غزنی استادان مفتي نمبر ورکي که ورته راځي که نه راځي که وایستوي که یې پېژنې که خپلوي وي هر عامل چې وي دوی ته مفتي نمبر یې ورکول دي او هغه په دې خپلو مفتو نمبرو باندې اتکا کول. دغه یو کاذب غرور رامنځته کېدل دي چې په کانکور کې له نورو رقیبانو دوی وروسته پاتې کېږي. څلورمه خبره د نورو له لیاقتونو نه خبرېدل دي. مثلا مونږ یو څوک په خپل ټولګي کې اول نمره دی، پلار یې ورته وایي آفرین دا دوی اول نمره دی، خپلوان یې ورته وایي دا اول نمره دی، ولې هغه نمبر دې څنګه اخیستی دي؟ بیا کله هم مونږ ښوونځیو ته نه ورغلي، له استادانو له معلمینو نه هم پوښتنه نه ده کړې چې زما زوی دا نمبر یې څنګه واخیستلې، په وایسته یې واخیستلې، په لیاقت یې واخیستلې، څومره لیاقت لري. نو د دوو لیاقتونو نه خبرېدل او په هغه خپل دغه اول نمرګۍ باندې غرور کول دا هغه د کلیوالو خلکو مخه نیول دي چې کانکورونو کې ښې نتیجې نه شي اخیستلی. او همدارنګه وروسته له یو کاله چې دوی فارغېږي د یوې منظمې برنامې یا د یو کال په جریان کې د یو منظم کورس نه تعقیب دی. کورس په دې معنی نه دی چې هغه لاړ شي پیسې تعلیم کړي، هغه لاړ شي یو ځای کې درس ووایي او شخصي ووایي، نه، همدغه کورس کولای چې خپل کور کې وایي، همدغه کورس کولای چې خپل مکتب استادان نه وایي. نو که چیرې دغه کورس یا دغه رنګه د وروستۍ کتابونه بیا تعقیب نه کړي، دغه لامل کېدلای شي چې دوی ښې پایلې ته په کانکور کې نه شي رسېدلی.
مننه شینوار صاحب، خوشاله اوسئ. د پوهنتون استاد ښاغلی رحمت الله شهباز خیل هم را سره دی. شهباز خیل صاحب، تاسو ته راغلاست وایو د دې لپاره چې دغه د عواملو کیسه همدلته ختمه شي، غواړو په دې اړه ستاسو نظر هم واخلو. مخکې استادانو ځینو مسایل ته اشاره وکړه، تاسو په دې مسایلو څه ورسیاتوئ چې د کانکور په ازموینه کې د ګډونوالو د بې نتیجې کېدو سبب کیږي؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته او د ټولو د آزادی رادیو اوریدونکو ته. بالکل، څنګه چې مخکې نمونه نورو سازانو هم خبرې وکړې، کانکور واقعا یو ملي پروسه ده چې په دې کې د افغانستان ټول وګړي شرکت کوي او په دې کې ګډون کوي. سږ کال د کانکور ملي پروسه او ډېر شفاف و او همدارنګه سخل د هیواد پانتونونه دغه پانتونو ډېر جذب درلودو چې خوشبختانه زموږ ډېری خپلوان او شناختګان پکې کامیاب شوي دي. دا د دې نمایندګي کوي چې سخل د کانکور جذب ډېر زیات ولو او موږ ډېر کم کسان لیدل سي ویل چې موږ ناکام شوي یو. او ناکامي خپل دې بریا لپاره یو زینه ده، یو کلی ده، دې مایوس نشي. او اصلي د ناکامۍ په لټو باندې کوم تاسو خبرې وکړو، دوه مهمې لټونه دي. یو لټ چې مخکې استاد خبرې وکړي د زابل د پانتون استاد، وی ویل چې د رشتو په انتخاب کې ډیر دقیق نه دي. یعنی کچیرته د رشتو په انتخاب کې موږ له دقت کار وانه خلو او موږ په دې کې بغوري وکړو، دا د دې باعث کېږي چې موږ به نتیجې سو. خپل زه شخصا د کانکور په ملي پروسه کې ډیر ولایتو ته د کانکور د ازموینې د اخیستو لپاره تللی یم. د کله چې خاموش صاحب رئیس ولو، نو هلته موږ له ډیرو ستونزو سره، له ډیرو داسې مسایلو سره مخامخ شولو چې شاګردان نه پوهېدو، او خصوصا د کود رشتو په برخه کې هر رشته چې د مشخص کود لري او هر کود چې د څلور شمارې لري دغه په اساس باندې ټاکل کیږي. یا مثلا داسې کسان هم دي چې دومره عالی سویه نه لري یا دومره عالی آمادګي نه لري، خامدګي او خاصا طب وګي، انجینری وګي، چې دا هم د دې باعث کېږي چې دوی دغه چپات شي له کانکور. او بل چې دا مهم علت یې چې باید ور باندې خبرې وشي، ځینې کسان چې ناکام شوي هغوی واقعا یا بیا آمادګي نه ولا او یا به نور مشکلات ولو، او دا په دې باندې دلالت کوي چې په ونځي کې تر اوسه پورې مسلکي خوونکي نشته، او خصوصا په اطرافو کې د اطرافو د کلو د ځوانانو لپاره داسې کورسونه نشته مشخصا د طبي علومو لپاره چې دوی امادګي ونیسي. دا د دې باعث کېږي چې دوی پاتې راشي او زه دوی ته وایم چې تاسې ناهیلی نسی، او هره ناکامي د بریا لپاره یوه زینه ده، تاسې باید هلې ځلې وکړئ، بېرته راپورته شي، انشاءالله بریا ستاسو ده.
ډیره مننه، خوشحاله اوسئ. استاد نوري غواړو له تاسو واورو چې تر دې دمه مو په عواملو خبرې وکړې، خو څنګه کېدلی شي مثال د خبرې یو څوک چې په کانکور کې بې نتیجې شوی یا د خپلې خوښې پوهنځي ته نه دی کامیاب شوی او دی بیا غواړي کانکور ازموینه ورکړي، دی له کوم ځای باید راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي؟
ځان لکه استادانو چې خبرې وکړلې ټولې خبرې ډېرې په ځای دي. مو مخکې مې خبرې وکړله چې یو خو زموږ وطن کې دا ځینې شیان داسې تعریف کړي دي. اول زده کوونکي خپل ځان فردي توپیرونو پر اساس نه پېژندل، زما کې په فطري ډول باندې کومه قوه موجوده ده. بل زموږ وطن کې دغه پوهنتونونه او شیان دا موږ د مادي امکاناتو پر اساس ټاکلي. مثال یې ترې ځکه کوشش کوي چې ځان ډاکټر شي چې روپۍ ډېرې وګټي، یا ځکه غواړي چې انجینر شي چې پیسې ډېرې وګټي. نو د خپل فردي توفیر نه ده پېژندلی چې آیا ما کې هغه فطري قوه دومره شته چې زه وکاله فاکولټي چې ووایم بیا تخصص وکړم بیا بهترین ډاکټر ورسېږم. یا عموما دغه پوهنتونونه شیان خلکو لږ د پیسو د ګټلو وسیلې ګڼلي دي. راځو زده کوونکو ته، که زده کوونکي بېرته غواړي له خپل ځان ته راځیابي وکړي، زه فاکولټه ویلی شم زما امکانات او ټول شیان دې جوګه دي، زه پوهنتون ته تلای شم. نو هیڅ وخت ناوخته نه ده. همدغه وجه ده چې کانکور کې یو چاته درې چانسه پیدا شوي دي. دا په دې دلالت کوي چې اتمن یو څوک په اول ځل نه شي کامیابېدای، کېدای شي نوم چانس کې لاړ شي، کېدای شي درېیم چانس کې لاړ شي. خو مهمه خبر دلته دا ده چې دی بیا هم له ځان سره یو منظم پلان جوړ کړي، هره ورځ منظمه مطالعه وکړي. لکه ځلان صاحب یو خبرې ته ډېره ښه اشاره وکړه چې څنګه کازم په یو مکتب کې خدمت سوی له دارو معلمینات تدریس کوم، دغه مفتي نمرې یا یو کاذب لویوالی خلکو تعریف کړل چې لازم مکتب او نمره یې باید کانکور کې ښه نمره واخلم. هلته کانکور ډېر بدل ده او بیا د ټول افغانستان خلک دي، خلک ډېر تکړه تکړه دي. نو بس فقط یو غوښتنه مې شاګردانو زده کړې، رښتیا هم له ځان سره مې فاکولټي دي ویلو تکل کړی دي او غواړي چې آینده کې یو بهترین استاد، بهترین ډاکټر او بهترین انجینر واوسیږي. نو ته د حالاتو حکومتونو پورې مه ګرځه. ما دا وایې چې ولا آینده کې به څه کېږي، زه خو بیا وظیفه به نه لرم، بیا به پوهنتون نه فارغم. دا مشکلات د ټولو خلکو د دېرش میلیونه خلک دي، ټول یې درک کوي، ټول پېچېږي. ته فقط ناکامي مه منه، ته بس بېرته راولاړه، هغه غلطۍ چې تا کړې هغه اصلاح کړه. آیا تا وخت ډېر ضایع کړی دی؟ نه. کوم مضمون کې د مشکل و؟ تا خو یو ځلې کانکور ولیدی، تا په ریاضي کې مشکل و، فزیک کې د مشکل و، ادبیاتو برخه وه، اجتماعیاتو برخه وه، اسلامي برخه وه، کومه برخه مشکل و؟ هغه مشکلات تا ته اوله درجه کې دي، هغه په اوله کټګوري کې وټاکه، هغوی ته مشخص وخت تعین کړه، هره ورځ مطالعه. دویمه درجه مشکلات تعین کړه، دریمه درجه مشکلات تعین کړه. زه په دې باور یم که د یو لپاره یو منظم پلان جوړ کړي او هره ورځ منظمه مطالعه وکړي. په مطالعه کې یو شرط ده، که تا د مطالعې لپاره وخت تعین کړي، ځینې ماښام له اتو بجو تر لسو بجو مطالعه کړو، په دې ټیم کې به بیا بل شی نه کوي. د مطالعې یو عادت ده، که د هغه د ځان عادت وګڼله او هره ورځ د پاته بجې بیا نه کرکټ وکتل، نه د کوم بل څه باندې ځان مصروف کړ، او هماغه اتو بجو باندې موبایل هم زنګ بند کړو، لاړه یو خو یو پیکه به وي لویه، تر لسو بجو د منظمه مطالعه وکړه. زه په دې باور یم چې هغه سړی خپلې ټولې غلطۍ اصلاح کولی شي. نو غلطي اصلاح کولای شي، امکان یې ډېر سل سل کې بیا فاکولټې ته کامیاب. هغه چې موږ خپلې غلطۍ درک او دغه د حل لارې پیدا کړو، مثال ما په ریاضیاتو کې مشکل و، زه په خاطر کوم بهترین د ریاضي استاد لرم، نن له سره کېنم، هغه ته وایي چې استاد ماته د لینیې انتګرال دغه برخو کې سوال نه راغلو او ما په کانکور کې نه وال کړی. دا مشکلات راته حل کړه، فزیک کې، بیولوژي کې، کیمیا کې، که موږ خپل مشکلات را پیدا کړو، که یو ورکه منظم له ځان سره ولیکو او هر ورځ هر یو علاوه او ته یو ټکمار لیکو چې دا نه حل کو، دا نه حل کو، زه باورې چې هغه به د خپلې خوښې فاکولټې ته په ډېر ښه نمرو سره وتلی. موږ یو مثال لرو، له موږ سره یو ملګری و دلې په اوره کښې تېر کال دی چې کانکور په انټین کښې د خپلې خوښې فاکولټې ته نه و کامیاب شوی، خو سږ کال یې زحمت ایستلی و په ټول زابل کښې ده لوړه نمره وړې وه او د کابل ټیټ ته ولاړ. یعنی د ده لپاره ډېر دی، یو عادي ښوونکی ده، زموږ سره د ښوونکي چې صفت کار کوي هغه هم داسې کومکي ښوونکی په اوره کښې ډېر کم معاش سره، خو خپله هیله یې غزاره نه کړله، بېرته یې ملا ورته وتړله، خپلې غلطۍ ټولې وکتلې، هغه یې منظمې جوړې کړلې. ما ته دې وویل چې استاد دا غلطي مې نن حل کړه، نن په ځیک مشکل حل کړو یې څه کولی. ډېر واضح مثال ده، نجیب الله په نوم زده کوونکی د زابل عمومي اول نمره وټاکل شو. یعنی که څوک خپلې غلطۍ بېرته منظمې کړي او د هغوی د حل لپاره پلان جوړ کړي، زه په دې باوري تل په سره کښې تللی چې کانکور کوم په روسي او په بله ژبه نه ده، چې خپله په پښتو په دري ژبه ده، هغه د مکتب کتابونه دي، اما په کل کښې مشکلات شته. عموما د ښوونکو مشکلات دي چې موږ بیا هم یادوري کوو چې موږ په اطراف کښې هېڅ ښه ښوونکي نه لرو، بهترین مسلکي ښوونکي نشته، یا که شته لږ احساس کم ده، لږ هغه وطني مینه کمه ده، لږ د معلم معاش کم ده، ځکه هغه معاش چې کم وي نو تا زړه مړ وي چې پسې را مسافر یې، بیا ټولې اته زره معاش وي نو ته به څنګه کوسې چلوې، ځکه هغه مادي نړۍ کښې سړي لږ ښه وي، بیا سړی لږ په تفکر په برخه کښې هم کوڅېږي، لږ سوچ هم غټېږي، لږ ذهن هم اماده کېږي. خو کله چې ته شاته 200 مشکلات لرې نو هغه زده کوونکي مشکلات بیا نه ښه در کولی شي، نه ریښتې د حل لارې ورته پیدا کولی شي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. البته ما خپله هم چې د کانکور امتحان ورکولو، زه به په دې اړه خپله خبره وکړم وروسته چې ما د کانکور په اړه خپرونې جوړې کړې. البته څو خپرونې د ازموینو ادارو ته ورغلو، هلته له اړوندو متخصصو کسانو سره وغږېدلو، زه خپله هم دا راته معلومه شوه چې ما خپله هم چې د کانکور امتحان ورکړی و په ډېرو خبرو چې باید هغه وخت پوه وای نه وه نه هم پوه، او دا ډېرې مهمې خبرې دي. یو هغه څه دي چې تاسې درس وایه، یو بل هغه څه دي چې په تخنیکي لحاظ هغه ډېر مهم دي، ځینې باریکۍ لري چې باید سړی پرې پوه شي. مثال که انتخاب کېږي، زما لپاره جالبه خبره دا وه چې تاسو باید عمل ته انتخاب وکړئ، خو انتخاب مو 10 نمرې یا 15 نمرې ښکته وي، ځکه تاسو کېدای شي دا فکر وکړئ چې 50 سواله مو حل کړي وي، دا به ستاسو باور وي، خو کېدای شي 40 سواله حل شوي وي. نو د دې لپاره انتخاب یو څه راښکته وکړئ چې کامیاب شئ. داسې ډېرې نورې کیسې او خبرې هم لري. استاد ځلان شینواري ته به ورشو، ځکه دی بیا ټولګي ته ځي، نو غواړو له ده څخه واورو. ځلان صاحب، ستاسې خبرې هغو کسانو ته څه دي چې دوی څنګه مثال ځان بېرته را تیار کړي چې بیا امتحان ورکړي؟ البته اول خو باید دوی روحن او روانن یو څه وهڅول شي، یو څه ځان قوي کړي چې دوی بېرته دغه تمایل پیدا کړي چې درس ووایي، کورس ته لاړ شي، یا په کور کې د کانکور د تیاري لپاره خواري وباسي.
هیواد جانه، دوی دې هېڅکله نه ناامیده کېږي، ځکه چې ناکامه نه شي بریالیتوب ته رسېږي نه. اوله خبره تر ټولو دا ده، دوی د عزم ولري. عزم اراده هغه څه دي چې دوی خپل هدف ته رسوي، خپلې موخې ته رسوي. زه تقریبا 14 کاله کېږي کانکور سره همکار یم، د کابل 18 غټو کورسونو سره په ټول کابل کښې یو مضمون تدریسوم. کال په جریان کښې 18 کورسونو سره زه همکاري لرم، د دې تر څنګ چې پوهنتون کښې رسمي استاد یم. زما خپله تجربه دا ده، داسې کسان زه خپله پېژنم چې لسم ټولګي نه یې مکتب شروع کړی دی، ښوونځی ولسه کال هغوی که پروس کال ناکام شوي دي، ولسه کال بېرته سیټ ته کامیاب شوي دي. هغوی یو کار دی، یوه خبره دی، غټ عزم یې درلود، غټه اراده یې درلوده چې زه باید دغه ښوونځی ټارګېټ کړم، خپل ټارګېټ هدف وټاکي، دغه هدف ته په عزم سره را ودانګي. دوهمه خبره، دغه عزم لپاره خپل ځان ازمویل دي. ما مخکې اشاره دې خبرې ته وکړه که یو محلي جوړ کړي، سهار وختي کښې یو مضمون، په غرمه کښې بل مضمون، ماښام نه وروسته بل مضمون، لکه څنګه چې استاد وویل، خپل مطالعې وختونه وټاکي، او هغه ځای چې مشکلات سره مخ کېږي له تخنیکي کسانو سره دوی باید مشوره وکړي. له تخنیکي کسانو سره ځان کښېنول دي، هغه سره مشوره کول دي، او خپل ځان ازمویل، بیا بیا خپله دغه فرمونه حلول دي چې په کومه برخه کښې دوی مشکلات لري، هغه مشکلات په نښه کول او هغه حل کول دي. بل د بریالیو زده کوونکو له تجربو ګټه اخیستلې دي. څنګه مطالعه کېږي؟ مثلا علوم طبیعي څه وخت کښې ښه زده کېږي، علوم اجتماعي څه وخت کښې ښه زده کېږي، السنه کوم وخت کښې ښه زده کېږي، دغه رنګه کیمیا یا ریاضی یا فزیک هر مضمون چې وي هر انسان د غزدکل وخت ځان ته تعین شوی دی. ذهني ښه زده کولی شي، قلمي ښه زده کولی شي، په دوه برخو دې ویشي. دغه ویشنه داسې دی چې وخت تعینول دي او په قلمي او ذهني باندې ویشل او وخت ته تقسیم اوقات ځای ورکول. او درېمه او تر ټولو مهمه خبر دا ده، دغه ټولو ته حوصله نه بایلل. که چېرته حوصله ونه بایلله او چېرته هغه موږ وایو چې ساسکې نه دریاب جوړېږي یا بهر جوړېږي، نو حوصله نه بایلل هغه ساسکې ساسکې مثال دی چې دی به د کال تر راتلونکي کال کانکوره پورې کاملا آماده وي. لکه څنګه چې ما مخکې مثال ورکړ، دغه شاګردانو غوندې چې له لسم نه درس شروع کړی دی او بیا هم دوی خپل هدف سیبې ټارګټ کړی و، هدف یې ګرځولی و، موخه یې ګرځولې وه، هغه ته کامیابېږي. درې سوه دېرشو نمبرې نمبر دي اخلي، هغه مسلکي کسانو سره دوی ناسته ولاړه کوي او خپل ځان درس ته درس ویلی. یعنې درس ته کله کار وویل شي په هغه صورت کې دوی کولی شي په ډېرې اسانۍ سره دوی بریا ته ورسېږي. او پاتې شو که موږ په ناکامۍ سره ناامیده شو یا موږ ژوند نور نشو کولی، هېڅکله باید خپل ژوند کې خپل حوصله د لاسه ورنه کړو. تر ټولو مهمه خبره عزم او اراده او خپله موخه ګرځول یا پیناول.
ډیره مننه استاد شینواری، خوشاله اوسئ. شیرګل ځلان شینواری و. نو تاسو ته ښه وخت غواړم. دا چې تاسو ټولګی لرئ نو الله مو مل شه، خپرونه به زموږ له نورو میلمنو سره دوام لري. ښاغلی پکتین، البته ډیر داسې د کانکور ګډونوال دي یا مثال د خبرې چې لای کانکور ازموینه نه ده ورکړې، خو هغوی په داسې سیمو کې دي چې هلته امکانات نشته، مثال کورسونه نشته د کانکور د تیاری، او له دوی سره دغه وسم نشته چې دوی ښارونو ته لاړ شي هلته درس وایي. هغوی ته ستاسو مشوره څه ده؟ هغوی باید څه ډول تیاری ورته وکړي؟
مننه. هغه زده کوونکي چې په تیر کانکور کې نه دي بریالي شوي او یا د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه دي کامیاب شوي، هغوی باید ناهیلي نه شي. سر له نن ورځې څخه باید خواري او زحمت پیل کړي، ځکه پوهان وایي چې بریالیتوب د ماتې په ستنو باندې رامنځته کیږي. دغه زده کوونکي چې خپلې موخې او هدف ته نه دي رسیدلي، دوی باید منظم پلان جوړ کړي، منظمه مطالعه باید ترسره کړي، خپل هدف باید وټاکي، او د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره دي زیات خو په منظم ډول درس ولولي. هر زده کوونکي چې د کانکور د آمادګیو مرکزونو ته لاسرسی لري، موږ په افغانستان کې له نیکه مرغه د کانکور د آمادګۍ قوي مرکزونه او ښه ښه نصابونه لرو، له هغوی څخه د استفاده وکړي، هغه دې تعقیب کړي. هغه زده کوونکي چې کورسونو ته لاسرسی نه لري، هغوی دې خپل مطالعه لکه د مکتب کتابونه او ترڅنګ نور د کانکور د آمادګۍ پیاوړي سیستمونه دې پیدا کړي او هغه دې په منظم ډول مطالعه کړي. د بریالیو زده کوونکو څخه باید د هغوی له تجربو څخه باید زیاته ګټه ترلاسه کړي، چې هغوی کومو برخو ته کامیاب شوي دي، څومره مطالعه یې کوله، څه ډول مطالعه یې کړله، د هغوی له پلان نه او د هغوی څه ډول کامیاب شوي دي، هغې نه باید زیاته استفاده وکړي. او بله مهمه خبره په کامیابۍ کې دا ده چې قوي هوډ او اراده ډیره مهمه ده. ډیری وخت زده کوونکي د خپلې خوښې پوهنځیو ته نه وي بریالي شوي، خو وروسته هغوی قوي هوډ او اراده وکړي، کلک عزم ونیسي او دوی خپل هدف ته رسیږي. که بیا ځینې داسې زده کوونکي وجود ولري چې هغوی درې ځلې د کانکور ازموینه ورکړي وي، هغوی کولی شي چې خصوصي پوهنتونونو ته هم مخه وکړي. دلته زه د استاد په حیث د دولت څخه هیله کوم چې خصوصي پوهنتونونه باید زیات تقویه او پیاوړي شي، خصوصي پوهنتونونو ته د زده کوونکو د ورتګ شرایط باید آماده شي، لکه پیسونه راکم کړل شي، نور اوس د کول کې باید هغه د کول کې چراتن کې کانکور کې ګډون کوي او په دې کانکور کې هدف ته نه دی رسیدلی او منظمه مطالعه باید تر سره کړي او کوي او هوډ او اراده باید ولري.
استاد نوري تاسو د قوي هوډ او اراده خبر وکړه غواړم مشخص وایي کنه که تاسو یو زده کوونکي ته مثال وایي چې ته په کانکور کې کامیابیږي خو په دغو شرایطو په دغو خبرو دغه کارونه به کوي، مثال د خبرې که تاسو همدغه پنځه شپږ یو کارونه د یو زده کوونکي لپاره یا د یو کانکور د ګډونوال لپاره مهم ګڼئ کوم دی چې دی باید دغو ته متوجه وي چې دی کامیاب شي؟ که په لنډو ټکو کې همدا راته ووایي.
جانا څو شیان دي رښتیا هم چې زده کوونکی غواړي چې کامیاب شي. شمېره اول د مکتب د لسم نه تر دولسمه ټولګي پورې په خاص ډول د ټولو مضامینو که ساینسي مضامین ښه وي دا باید ښه صحیح زده کړي. دوهم د مطالعې لپاره باید کافي وخت تعین کړي او پوره پوره په هماغه وخت باندې مطالعه وکړي. درېیم په روحي لحاظ باید هېڅ ونه ځپل شي، ځکه موږ باید د ټولو هغو کسانو خبرې لیلي مطالعه کړو ناکام شوي دي او بیا یې ډېرې سترې کامیابۍ په نصیب شوي. او څلورم خبره دا ده د انتخابونو په اړه باندې د له ځان سره ښې دقیقې فیصلې مخکې له مخکې وکړي، بیا بیا د له ځان سره امتحان واخلي، کرمونه دې وګوري چې یاره زه دې قابل یم چې درې ته لوړې نمرې وغاښم، بیا د هغو مطابق انتخاب وکړي. پنځم د هغو زده کوونکو سره چې دا مثال سږ کال کامیاب شوي دي هغوی سره وخت خبرې وکړي، ملګری ته درې سوه نمرې وړلې کوم کوم شی د مطالعه کول او کوم کوم شی سره دې ډېر علاقه ول او کومې برخې ډېرې سختې وي په کانکور کې، له کومو برخو چې سوال جوړ شوی څه ډول تخنیک پکې کار شوی و که سوال کې ځکه سوالونه ظاهراً ډېر اسانه وي خو لږ تخنیکي وي، دغو تخنیکونو پوښتنه دې وسي. او شپږم دې که موږ غواړو چې زده کوونکي زموږ هغه شي هغوی باید په هغه روحي لحاظ ونه ځپل شي. عموما روحي لحاظ څو شیان دي په ځپلو کې خبره لږه نه اوږده نه شي. یو دغه ده چې عموما روحي لحاظ په ټولنه کې بدوالی دا ده چې موږ ډېر تکړه ښوونکي لرو، ډېر تکړه ډاکټران لرو، ډېر تکړه د هنر خلک لرو، اما متاسفانه چې هغه کله کله مو وینو په فیسبوک کې عکسونه ګرځوي یا کاریګر وي یا فرضیې که خواري کوي کراچی چلوي یا سړک سربالي کوي یو شی خطوي، دغه تصویرونه او شیان کله په رسنیو کې ډېر پورته کېږي. دا په عموم شاګردانو بد تاثیر کوي، له دې لږ ځان را وژغوري ځکه هغه سړی رښتیا هم بیا ځوروي. نو زما همدغه توصیه ده چې لسم یولسم دولسم ټولګي دې ښه وویل شي، مسلکي استادانو سره دې مشورې وکړي، کامیابو زده کوونکو سره دې کار وشي، مطالعه دې وخت تعین کړي، هدف ته دې پس چټک ګامونه واخلي. انشاءالله زه باوري چې پرفله وکړلی
ډېره مننه لري صاحب، خوشاله اوسې، ډېر ښه خبرې مو وکړې، مهرباني که په لنډو ټکو کې وای اورې.
زما دغه هیله ده کامیاب زده کوونکي سږ کال کامیاب شوي دي، هغوی ته زما فقط یو افغان ښوونکي دا هیله ده. زموږ په افغانستان کې اتیا زره کسان په کانکور کې مثال لوړو پوهنځیو کې کامیاب شوي دي. که دا هر تر څو چې موږ پوهنتون شروع کړي درې میاشتې لرو، که دا هر کامیاب زده کوونکی له ځان سره دوه د مکتب زده کوونکي وساتي که څنګه لیلي مطالعه وکړي، نو موږ به یو لک شپېته زره کسانو ته معلومات رسولي. دوهم د پوهنتون هغه محصلین چې په ښارونو کې محصلین دي او په دوبی د ژمي په رخصتیو کې کورو ته راځي، درې میاشتې خپل کلي له ځوانانو سره کار وکړي تر څو موږ وکولای شو یو بهترین زده کوونکي ولرو. او درېیمه زده کوونکي په اطراف کې د لاسرسی نشته لوړو سبقونو ته، د ځینو کورسونو ویډیوګانې دیدي شکل باندې درسونه سب پښتو په دري ژبه باندې کولای شي خپلو موبایلونو کې هغه واچي، د دی بیس موږ موبایل کې نور شیان ګورو، که د کیمیا او د فزیک درسونه پکې مطالعه کړو، امید شته چې موږ به ډېر څه ترې حاصل کړو. په خاص ډول کامیاب زده کوونکي بیا هم بیا هیله ده، تاسې هر یو چې کلي ته دوی یاست میلې مېلمستیاوې خلک درته کوي چې ولاړ کاکا زوی مې ډاکټر شوی د ملګري په دې خلک نه خوشحاله کېږي، په دې خلک خوشحاله کېږي له ځان سره دوه کلیوال چې په مکتب په لسم سنف کې کېنه او چې ورور هره ورځ راځه درته ریاضي او فزیک کیمیا وایمه، که څه زه پوهنتون ته ځمه درې میاشتې دي، او که موږ دوه دوه زده کوونکي دغسې وروځو موږ به کال ته یو لک شپېته زره زده کوونکي بهترین زده کوونکي.
ډېره مننه نوري صاحب، البته دا مهمه موضوع ده. ان شاء الله راتلون کې به بحث پیو کو او تاسو به هم پر سر خبرونه کې وای ځکه نرخته دا فرصتونه مهم دي چې مثال یو ځوان دی خپل پوه نور ته ولیک د ویډیر مننه چې خبرونه کې مر سره برخه واخیسته څو نوې ملمانه هم را سره یو ځای شوی د خبرونه د پای په شیبو کې په دهغوی خبري او مشورې هم واخلو خو ورزو استاد شاباس خیل ته استاد تاسو مخ کې دونه وکړه چې د کانکور د ازموینې په صحن کې تاسو داسې ګډونوال هم لیدلی چې هغوی په ډېرو شیانو نه پوهېدل په څه شي نه پوهېدل او څنګه په دغو شیانو ځان پوهولی شي چې بیا دوی کله په کانکور کې ګډون کوي ستونزه ورته نه وي؟
بالکل ما د ګډونوالو خبرې واورېدې د استادانو خبرې واورېدې خو ټکو ته اشاره وکړله زه خپل د کانکور په صحن کې له ډېرو داسې پیښو سره مخامخ شوی یم چې یو دغه د انتخاب موضوع ولسی دی د انتخاب په برخه کې سم پوهاوی نه درلود او په دې برخه کې باید مخکې له مخکې دی په کور کې دغه د انتخاب دغه کودونه چې دی دغه تکرار یې کې سمې ورسوي چې بیا له مشکلاتو سره مخامخ نه شي چې موږ هلته ولیدو داسې شاګردان ولو چې اشتباه کړی ولو بیا وروسته یې مخته زارۍ کولی چې دغه راته اصلاح کړه اصلاح کړه چې هغه بیا موږ نه سوای کولی چې قلم خوردګي اصلاح کړو دغه بله موضوع او بله مهمه موضوع استادانو اشاره وکړله د ازمې ارادې په برخه کې خځه خپل وایم چې تر ټولو مهمه انګیزه ده یو شاګرد که خپل انګیزه ونه لري هغه پرمختګ نشي کولای ځکه انګیزه یو درونی قوه ده چې موږ باید هغه په تحرک کې راوونو او تر څو شاګرد خپل وکولای شي زده کړه وکړي یعنی که چیرته انګیزه ونه لري یو شاګرد کار څومره موږ ښه معلم هم ورته کینو مقرر پر سر مقرر کړو بیا هم درس په ښه شکل زده کولای نو بنان که دا د خوشحال خان خبره راځي هغه وایي که چیرته ښه وسپنه وي آینګر د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی او همدارنګه که چیرته ښه آینګر وي او وسپنه د کار نه وي بیا هم ښه توره ترې نه شي جوړېدلی نو په دې حساب باندې باید هم آینګر مسلکي وي او هم وسپنه باید ښه حاصله وسپنه وي تر څو ښه توره ترې جوړه شي نو په دې اساس باندې موږ باید ووایو چې که چېرته خپل شاګرد په خپل ځان کې استعداد ولري انګیزه ولري شوق شور ولري هغه کولی شي په ښه شکل سره پرمختګ وکړي او د استاد د معلم یوې اشارې ته بس ده او که درونی قوه کمزوري وي او خپله شوق علاقه ونه لري هغه پرمختګ نه شي کولی او داسې ازموینو نه پاتې کېږي د نتیجې کې
استاد شاباس خیل که مشخص راته د دغو تیروتنو په اړه موایي چې مثال ما مخکې یادونه وکړه چې د کانکور د انتخاب په اړه که نه خپله زه په لومړي سر کې چې کانکور کې مې ګډون کړی و دومره نه پوهېدم کېدای شي تاسې ډېر داسې مسایل لیدلي مشخص که هماغه یاد کړئ چې تاسې هلته ګډونوال لیدل چې په هغو خبرو نه پوهېدل که هغه راته ووایي هغه څه و
ناشنا ولا نه پوهېده او بله د دې سوالونو په برخه کې هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ ولو داسې د ریاضي داسې سوالونه د کیمیا داسې سوالونه به دې ته راته چې دوی ولې چې بهات ته د مکتب کتابو کې نشته نو بیا به موږ دې ته په یو شکل نه یو شکل قناعت ورکوو چې ستا خو تا نه دي کتلي یا مثلا تا سم درس نه دی ویل نو په دې حساب باندې دوی به غلي پاتې کېده یعنې داسې کله کله داسې له سختو سوالو سره هم دې مخامخ کېده چې هغه حتی د مکتب کتابو کې بیخي نه ولو او د دې له سویې نه بیخي پورته خبره وله نو دغه مشکلات ولو دغه ستونزې به نور اکثره پوهېدو هغه کسان چې خصوصا په ښار کې کورسونه یې ویلي وو هغوی په هر څه بلد ول او هغه کسان چې له اطرافه راغلي وو هغوی طبعا په ډېرو مسایلو باندې په ډېرو موضوعاتو باندې نه پوهېده چې د دې لپاره یې وده
مننه کور ودان استاد شهباز خیل دوه نوی میلمانه هم را سره یوځای شوی دی استاد وحید الله ستانگزای او استاد زاهد وردک دوی دواړه تم ښه راغلاست وایم د خبرونې د پای په شیبو کې په لدوی څخه هم واورو چې دوی غوځوانانو ته چې په کانکور کې پاتې شوی دی او بیا اراده لري چې د کانکور امتحان ورکړي هغوی ته څه خبرې لري په پیل کې به ستانگزی صاحب ته ورشو ستانگزی صاحب خیر راغلی غواړو له تاسې واورو هغو زده کوونکو ته یا هغو د کانکور ګډونوالو ته ستاسې خبرې څه دی کانکور کې وسپات شوی او څنګه کېدی شي دوی بیا ځان تیار کړي آماده کړي چې بل کال ته د کانکور امتحان ورکړي.
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. تاسو په ځواب کې باید زه ووایم دا چې لومړی قدم کې خو زه مبارکي وایم هغو کسانو ته چې هغوی لاره موندلې ده پوهنتونو ته، او دوم قدم کې دا ده چې هغه کسان چې پاتې دي د کانکور په ازموینه کې نتیجه یې سمه نه ده اخیستې، حتماً مشکلات ډېر دي. بعضي کسان داسې دي چې په اطرافو کې ژوند کوي، هغوی هغه کورسو ته لاسرسی نه درلودلو چې هغوی امادګي کانکور ووایي. یو دا مشکل چې دوی مثلا په کور کې هغه درسونه ویلي، متاسفانه چې سوالو سره داسې سوالو سره دوی مخامخ شول چې هغوی له سطحې نه یار لږ لوړ ول، یا په هر صورت هر رقم مشکل شو، یا په انتخاباتو کې دوی مشکل ورته پیدا شوی دی. خو په اصل په نتیجه چې دوی پاتې شول، نو دوی ته زما دا وینا ده چې دوی خپل موبایل له لاسه نه ورکوي، ځکه په دې چې دوی کولای شي چې کال ته بیا آمادګي ورته ونیسي، لکه کورسو ته لاړ شي یا مثلا په خپله کور کې آمادګي ونیسي. هغه اشتباهات چې دوی سکل هغوی تکرار کړ، مثلا هغوی اشتباهات ترنه وشول، کال ته احتیاط وکړي چې هغه اشتباهات ونه کړي، او مورال دې خپل هیڅکله لاس مه ورکړي، ځکه په دې چې دا داسې یو مسله ده چې ناکامي شته. ژوند همیشه بریا نه لري، همیشه ناکامي هم نه لري. نو سړی هر څومره تلاش وکړي، کوشش وکړي، زیار وباسي، هغومره د ښه نتیجې لاسته راوړي. نو زما وینا دوی ته دا ده چې دوی دې بیا تلاش وکړي، زحمت دې وباسي، بیا دې یو کال درس ووایي. انشاءالله راتلونکي کانکور کې به دوی ښه نتیجه واخلي. دوی له هغه تصور چې دوی کوي لږ نه به هم ښه نتیجه دوی لاسته راوړي. نو زما خواهش لوغونه دا ده چې هغوی باید نور هم زیار وباسي، خو مورال دې له لاسه هېڅکله نه ورکړي، ځکه هر ناکامي پسې یو کامیابي حتما شته ده.
بالکل پاره شپې پسې سبا هم شته. استاد زاهد ورتک تاسو ته مخ راغلاست وایو، غواړم له تاسو واورم هر څوک چې مثال د کانکور امتحان یا بل ځای کې ازموینه ورکوي او کله به نتیجه کېږي، طبعاً ځینې مسایل سبب کېږي، خو څنګه هغه تیروتنې مثال وکتل شي چې زما کمی په کوم ځای کې وه، په کوم ځای کې مې تیروتنه کړې وه، او څنګه د هغو د حل لپاره چې په بل امتحان کې کامیاب شي کار وشي؟ ستاسو مشوره د کانکور ګډون والو ته هغوی چې پاتې دي څه ده چې دوی د بیا امتحان لپاره تیاری وکړي؟
سلامونه تاسو ته، د بحث ګډونوالو ته او درنو اوریدونکو ته. زه هدایت الله زاهد یم، وردک برخه کې چې د کار کوم سنتر نوم دی. او په هر صورت محترم داس دی چې د کانکور ګډونوال طبعا کله چې کانکور کې برخه اخلي، دا داسې یو امتحان دی چې سرنوشت ټاکونکی دی. د آینده هغه کوم مسلک چې غواړي څوک ځان ته پیشه وګرځوي، د هغو دپاره د رسېدو او د هغه هدف نقطه ده. نو په داسې یو امتحان کې د ګډون پر مهال باندې که چېرې یو څوک آمادګي ونه لري، معلومداره خبره ده چې هغه به د ښې پایلې انتظار هم نه لري او ښې پایلې به هم نه اخلي. اگرچه زموږ تاسو جامعه کې معمولا داسې معمول دی، خلک وایي چې فرض مثال خارجي سوال مثلا ډېر لوړ سوال او ډېر، زه من حیث دي چې څوارلس پنځلس کاله کې تدریس د کانکور د آمادګۍ کوم، کانکور کې تر اوسه پورې داسې یو څه نه دي راغلي چې هغه د موږ تاسو د تعلیمي نصاب نه بیرون دي، خارج دي. هغه ټول شته، خو هغه زده کوونکي چې د امتحان لپاره یې آمادګي نیولې ده، هغه طبعا د هغو موضوع سره بلد دي او په ښه توګه یې حلوي، او کوم چې بیا آمادګي نه ده ویلي، تیاری نه لري، چمتو د امتحان لپاره نه دي، نو هغه کسان بیا معمولا د یوې بانې او بلې بانې په نامه باندې ځان خلاصوي. دلته اوس ته په کار دي څه وشي چې دا شاګردان هم لاره پیدا کړي. ګوري محترم، دغه د کانکور ازموینه چې ده، دا دوه اړخه لري، دوه اړخه ډېر زیات مهم دي. یوه برخه یې دوی چې دا تدریس دی چې باید تدریس وشي دوی ته، دوی باید درس وایي، اگر موضوع باندې سر خلاص شي موضوع باید زده کړي. او کله چې دوی دغه د آمادګۍ پروګرام ختموي، د هغو نه وروسته د دوی دپاره یوه ډېره لازمه راهنمایي د انتخاب په مورد ده. دوهم اساسي جز د کانکور کې د کامیابۍ لامل چې ګرځي هغه انتخاب دی. تاسو به شاید خبرو کې معادلې وي، شاید د خلک نه معادلې وي، په ډېرو لوړو نمرو حتی 312 نمرو باندې خلک بې نتیجې کېږي. دا هغه کسان دي چې دوی هغه انتخاب په خپل سیستم د خپل سویې سره برابر نه دی کړی، بنا هغه د هغه نه پاتې کېږي، د امتحان د پایلو نه هغه بې نتیجې کېږي او دوی نتیجه نه ورکوي. نو دوی لپاره اولین کار همدا دی چې دوی باید مټې راونغاړي. پاتې کېدل په کانکور کې ناکامېدل په ژوند کې نه دي، صرف یو امتحان دی، طبعا یا به ناکامي یا کامیابي به حتمي. نو دا چې دوی پاتې شوي دي، د دوی لپاره یوه ښه تجربه شوه. د دغه تجربې نه په درس اخیستو سره دوی باید بېرته آمادګي ونیسي، ځکه اوس فضل د خدای ډېر زیات ښوونیز مرکزونه شته دي په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا مرکز کې، نور ولایاتو کې. دوی کولی شي د استادانو سره ورشي، د غونه مشورې واخلي، د استادانو نه خپل درسونه تعقیب کړه، او په آخر کې هغه د انتخاب موضوع چې ده هغه په ډېر دقت سره د استاد په مشوره او په خوښه باندې دوی ترسره کړه. که چیرې هغه انتخاب په درست شکل نه وي، بیا هم دوی د خپلې خوښې په انځی کې ناکامیابېږي یا ناکامېږي. او که درس ونه وي، بیا هم که هر څه دقت په نورو کارو کې وشي، چې د ده سره به لاس د خالي وي، څه به ورسره موجود نه وي، نو بیا هم په کانکور کې د ښې پایلې تمه درلودل د فکرونو چې هسي د وخت ضای کول دي او بس. نو که چیرې دغه سپارښتنو ته دوی یو څه توجه وکړه، انشاءالله چې حتما به دوی کامیابېږي. دا چې په زرهاو کسان لکه سکالم شاوخوا دقیق امار ماته نه دي معلوم، شاید شپېته تر اویا زره کسان کامیاب شوي وي. نو کان ته به هم انشاءالله چې په دغه مربوطه لیست کې د دوی نوم هم کامیابانو کې راسي، او انشاءالله چې کامیاب به وي. د اوس دپاره پروګرامونه شته دي، دغه ژمی دی، شپږ میاشتې وروسته به انشاءالله که الله پاک وختي و، بیا به امتحان کېږي. دوی باید چمتووالی ونیسي او بېرته په هغه مربوطه امتحان کې امتحان ورکړه، او انشاءالله خپل هدف ته به انشاءالله رسېږي.
مننه زاید صاحب، خوشحاله اوسئ په بخښنې سره چې ستاسو نوم او ستاسو د کورس له نوم سره یو ځای لیکلی. خو خیر، د خپرونې د پای شېبې دي، البته خبرې وشوې تر ډېره پورې، چې په دې موقع کې چې کوم عوامل سبب کېږي چې زده کوونکي له امله په کانکور ازموینه کې پاتې کېږي، او همدا ډول د خپرونې میلمنو مشورې هم ورکړې هغو کسانو ته چې هغوی غواړي بیا د کانکور ازموینه ورکړي چې څه ډول ځان تیار کړي. البته یو څو دقیقې پاتې دي، په دې اړه به خبرې کوو. خو مخکې ډیرو میلمنو د انګیزې په اړه خبرې وکړلې چې یو څوک په روحي او رواني لحاظ ورته تیار شي ازموینې ته. نو زاهد صاحب، ستاسو خبره هغو زده کوونکو ته تبند کله چې کانکور کې بې نتیجې کېږي ډېر اثر پرې کوي، دوی څنګه هغه روحیه بېرته ترلاسه کړي، څنګه درس سره علاقه پیدا کړي؟ ځکه دوی یوه ضربه لیدلې، نو له دغه حالت دراوتلو لپاره په روحي لحاظ څه باید وشي، دوی د ځان لپاره څه باید وکړي؟
محترم دوی، چې واقعا هم کله چې دوی په امتحان کې ګډون کوي او د امتحان نه نتیجه نه اخلي، طبعا یوه روحي صدمه به دوی ته رسیږي. خو دغه د امتحان د کانکور، اول خدای چې دا چانسونه لري، اول دوام دریم چانس لري. نو دغه د امتحان کې پاتې کېدل په دې مفهوم باندې دوی باید وانخلي چې نور موږ په خپل ژوند کې ناکام شو او نور پرمختګ نشته، بلکې دغه امتحان باید دوی لپاره د یوې ښې تجربې د رامنځته کېدو او د یوې ښې تجربې د ترلاسه کولو یو لوی چانس و. دوی ته باید دوی لپاره یوه تجربه شوه. نو په آینده کې هغه کومې خطاګانې چې دوی نه شوې هغه به تینه نه تکرارېږي، لکه د درس نه ویل او لکه په درست سیستم باندې مخته نه تلل. خو په دې اړه باندې تر ټولو چې ډېره زیاته مهمه ده د انګیزې په اړه باندې، اول خو د تاسو محترمې رسنۍ په دې اړه باندې که چېرې دوی ته ډېر هڅې ورکړئ، د شاګردانو ته ذهنیت ورته جوړ کړئ، دا به ډېره ښه وي. لوړ پوړي چارواکي حتی دولتي کسان باید د دوو شاګردانو لپاره یو څه پیام ولیږي چې حداقل د خلک تشویق شي، یوه روحیه واخلي او بېرته خپلو درسونو او خپلو مربوطه هغه فعالیتونه چې درلودل تعلیمي هغو ته بېرته ادامه ورکړه. او بدون دغه نه د دوی والدین او د تم د موږ سپارښتنه ده چې د خپل اولادونه په دې باندې سرزنش نه کوه، ځکه اکثره د موږ تاسو جامعه کې متاسفانه یو بل بد دود هم موجود دی. هغه ده چې یو شاګرد فرض مثال هغه علاقه لري مثلا انجینری سره، هغه ورته هیڅ نه طب ویا یا طب سره علاقه وي چې نه حقوق ویا. نو په دې اړه باندې د موږ زده کوونکي یو څه سرزنش کېږي د هغه لخوا، د کورنۍ لخوا، او بیا خصوصا کله چې پاتې شي په دغه جامعه کې هم داسې بد دودونه موجود دي، هغه هم ورته وي چې پلانکی ناکام شو. نو دغه نه مې غوښتنه دا ده چې لطفا دغه د موږ د تعلیم د لاسته راوړو قشر څوک هغه کسان چې شاګردان دي او بل کې خپل غنې کو هڅه باندې یو څنډه سپورت کو او هغه دې خې مشورې ورته ورکړ چې دا سره چانس نه شو بل چانس به حتما کامیابی وي نو حتما ډیر داسې ځکهون کې ځکه مور خپل تاسو ته مخکې هم چې تکلونه کېږي څوارلس پنځلس کاله کېږي زه په دې برخه کې کار کړم ډېر شاګردان دي پاتې کېږي اول چانس کې خود هم چانس کې ډېرې ښې پایلې اخلي نو دوی نه ناامیده کېږي بس نه دی چې ژوند د یو امتحان په ورکولو سره او ناکامېدو سره ختمېږي نو تر اوسه پورې دا منزل ډېر اوږد دی او د موږ یو استاد و یاد دې په خیر وي هغه به ووي چې دا دی پاتې سر دی پټای کار ته سره ور دی نو وروسته به نور زحمتونه به وباسي نور کارونه باید دی وکړ نور فعالیتونه باید مکتب وځي تر څو چې په آینده کې هغه خپل هدف ته ورسیږي او د ما په هم باندې هغه څوک چې مثلا غواړي په یو هدف ته ځان ورسوي د ډېرې وړې ستونزې لکه په امتحان کې پات کېدل او دا ځان دپاره بهانه ونه ګرځوي بلکې دا ځان دپاره یو درس وګرځوي او په آینده کې د لا زیاتو ښو نمرو په ترلاسه کولو سره او د لوړو پنځو په تپ کامیابېدو سره دوی دغه خپل چانس بیا هم وازمي او دوی په امتحان کې ګډون وکړه ځکه ډېر زده کوونکي همداسې شته یو شی چې د دوی د ناامیدۍ سبب کېږي دا غواړم تصحیح کړم اگر چې دا خبر شاید څوک ونه کړه خو زه به وکړم ډېر زده کوونکي په دې باندې مایوسه شوي چې پلانکي ډېرې زیاتې نمرې اخیستې خو زه دومره نشم کولی ګرانو دوستانو ګرانو زده کوونکو د ما ورونه یې د ما دوستان یې ګورئ هغه کسان چې درې سوه دېرش او څلوېښت او پنځوس وړي تاسو به خبره اوسئ چې هغه درې او څلور کاله صرف سره امادګۍ لولي نو تاسو کمې نمرې هم اخیستې خو بیا هم د قدر وړ یې ځکه مشکلات به لري ستونزې به لري د افغانستان طبعا معلومه ده چې ټوله ساحې یو رقم نه دي بعضې ځای کې یو څه زمینه مساعده ده نسبي زمینه مساعده ده تعلیم مرکزونه دي یو څه امکانات شته اما داسې ځای نه موږ لرو متاسفانه چې نه مکتب کې ورته استاد موجود دی که وجود ولري هغه مسلکي نه دی که استاد موجود دی بیا تعلیمي کتابونه نشته نو دغه ډېر مشکلات دي ستونزې دي په دې حالت هم چې یو شاګرد مثلا تر یو سلو پنځوس لوړې نمرې اخلي هغه اصلا کامیاب دی دا چې د انتخاب درست نه وادی پاتې شوی دی د مایسه کېږي نه حتما د آینده لپاره دی تیاری ونیسي او دا هم پاتې نه وي چې دوی د تیاری نیولو لپاره باید یو ښه مرجع غوره کړه خصوصا دغه د تعلیمي نصاب په اړه باندې دلته تازه ګنګوسي دي مثلا څوک وایي چې خارجي سوال نه څوکه هیڅ سوال د کانکور د مکتب د تعلیمي نصاب نه بیرون نشته بهترین نصاب شاگردان غواړي چې ښه نتیجه واخلي او دغونه ګټه پورته کړه همدغه دی موږ د مکتب نصاب دی یا هغه کتابونه چې د مکتب د کتابونو څخه جوړ شوي یا په تقلید دی جوړ شوي دي هغه بهترین کتابونه دي دغه دی ولولي ټول سوالونه د مکتب نه راځي هیڅ فرق نشته طبیعي چلند نه کیږي ان شاء الله نو هر څوک به هغه خپل حق ته رسیږي حق به حقدار ته ورکول کیږي او دوی به کامیابی ان شاء الله
ډیره مننه استاد زاهد خوشاله او سید خبرونه لټولو ملمنو استاد رحمت الله شهباز خیل خغلی وحید الله ستنگزی هدایت الله زاهد شبروس پکتین نورلا نوری ځلان شینواری له دوی ټولو مننه لته سه مننه چې خبرونه مو اورید بحث پدی او شو چې هغه ځوانان یا د کانکور غډونوال چې پاتې دي څنګه کولای شي پراتلونکي کې بیا د کانکور د ازمینې لپاره ځان تیار کړي البته د ملمنو لمړی خبره دا و چې دوی باید انګیزه پیدا کړي روحیه تر لاسه کړي چې دوی کولای شي یعنی که دوی هڅه او خواري وکړي او په دویم قدم کې دوی باید هم کتابونه ولولي ورسره د کانکور هغه کلیان مقصد می هغه پیدا کړي چې کوم شی مهم دي چې انتخاب څنګه وشي سوالونه څنګه حل شي کله انتخاب وشي لڅو نمبر انتخاب وشي یعنی هغه نور د کانکور تخنیکی بس چې کوم دی په هغه مسایلو ځان پوکړي نو ان شاء الله دوی بل کال ته ډېر ښه نتیجه ولري د ځوان فکر د خبرونه چې ما همایون هوا درته وړاندې کړم دلته پای ته رسیږي تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم
کتاب کتاب سبق یې دلی کتاب سبق یې کتاب کتاب سبق یې دلی کتاب سبق یې زړګي ورته وړيږي ګلاب ګلاب سبق یې زړګي ورته وړيږي ګلاب ګلاب سبق یې ژوند 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 بن جوړوي من جوړوي وطن جوړوي
نرگسی نن خون کی شابه سے ریکڑ ویلی ډېر خسته کړی وو نو نه ځانې یو شپه سه به زم ورکړم آفرین شابه سه
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کی لیکی پنور کی زلیگی
یہ پوہلی کی لیکی